هنرمند حقیقی لیکوال د حکومت پر توجه یا نه توجه ډیر لوی دی. دې شیانو ته اهمیت مه ورکوئ. کوم څوک کتاب چاپوي که نه چاپوي، دغه سړی چې تاسې په یاد غونډه جوړه کړې ده، زه د کور سړی یم، باور ولرئ داسې وخت هم راغلی دی چې فرضاً بې مبالغې وایم چې فرضاً 1500 عنوانه شعرونه دې لیکلي وو، خو یو به هم چاپ نه و، بیا به هم بخت و. هیڅ وخت دې ته اهمیت هم نه ورکوه چې چاپیشي که نه چاپیشي. د امید ډیوه یې په زړه کې بله وه. په ادب کې، په هنر کې، د وطن په خدمت کې هم اخلاص پکار دی. اخلاص دی، امید دی، او د کار همت دی، خامخا چاره بهتره کیشي.
استاد غضنفر د مصریانو د وروسته پاتې والی او د یونانی تمدن د پرمختګ له رازه ګډونوال خبر کړل، او له فرهنګیانو یې وغوښتل چې د نظر د اختلاف په صورت کې دی د یوه بل له پښو کاڼي نه وباسي.
نو ویلي چې مصریان ثروتمند وو تر یونانیانو، او هخامنشیان زورور وو تر یونانیانو. دلته د فکر او فرهنګ ډیرې بلې نه شوې او هلته بلې شوې. دا یو راز دی، او دا راز ډېر پیچلی نه دی. خبره دا ده چې په یونانیانو کې د زغم عادت و. دوی به یو د بل په ضد خبرې کولې، د یو بل په ضد به فکرونه تولیدول، خو یو بل یې د خپل فکر په خاطر نه وژل. د فکر د مخالفت په خاطر یې د یو بل بیخ نه ایستو. دغه دی د دې فرهنګي ودې راز دی. خیر دی، زه به د بل چا نظر نه منم، خو بل به اورم. منم به نه، د هغه په مخالفت کې به خپله خبره کوم، خو تاوان به نه ورسوم هغه ته. موږ شاید دا کمزوري ولرو، زغم به کوو، حوصله به کوو، امید به لرو، اخلاص به لرو. انشاءالله تعالی کارونه به سم سي. خدای پاک به هم په چارو کې برکت واچوي.
د استاد پسرلی د لومړي تلین په مناسبت د بلخ ادبي خوځښت لخوا ارواښاد پسرلی ته ځانګړې شوې د پسرلی مجله، د مصور بنسټ، علمي خپرندوی ټولنې، او د قلم لارې ټولنې لخوا یو ماشوم یوه نړۍ، باډوې څارمه، د خاورو ښاپیری، نور خلک، لارورکه، د نیم سات سختن، د زرو هندارو کور لومړی او دویم ټوک آثار چاپ شوی وو، او د کلید گروپ لخوا د استاد پسرلی زهره منظومه چې ممنون مقصودی دکلمه کړی ده، د سی ډی په بڼه جوړه شوې وه. د غونډې لپاره وروسته یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو د استاد مزار ته ګلونه وروړل او د مغفرت دعای ورته وکړه. باید وایو چې د کابل د رحمان مینه یا کارتیناو سیمې د اتمې تعلیمي حوزې یو لیسه هم د استاد محمد صدیق پسرلی د عالی لیسې په نوم ونومول شو.
د سوچه لغتونو د راټولولو په مقصد به پخوا هغه سیمې غوره بلل کېدې چې د استوګنو به له نورو سیمو سره رابطه او تګ راتګ کم و، او یا به داسې سیمې وې چې کاروانونو به لارې نه وې ورجوړې. خو اوس چې ټکنالوژي دا پولې نړولې او هره سیمه له بلې رنګ اخلي، څنګه او چیرته به سوچه لغتونه مومو؟ د جنوبي پښتونخوا د ژوب سیمې لیکوالو داسې هڅې پیل کړې دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په یوه بحث کې دوی پوښتلي دلی دا اوریدلو بلنه درکوم.
په دې بحث کې مو د ژوب دوه تنه لیکوال رابللي دي. یو لیکوال او د ژوب کالج د پښتو ادبیاتو استاد میرحسن خان اتل، او د شیرانی د شنغره اوسیدونکی لیکوال او شاعر زیرکیار شیرانی راسره ګډون لري. په پیل کې به میرحسن خان اتل صاحب له تاسو پوښتنه وکړم، تاسو اوس د ژوب په شاوخوا کلیو کې دغه کار پیل کړی دی چې د دې سیمې دغه لرغوني لغات راټول کړئ، دغو لغاتو د راټولولو لپاره مو ترتیب څه دی، څنګه یې راټولوئ، په څه شکل یې راټولوئ؟
تر ټولو لمخه برکوال صاحب ډیره مننه. زموږ دې کار ته څنګه فکر سو، او دا سیمه څه توري ډیر لري د پښتو، یا قاموسونه نور څه نه دی راوړي؟ که موږ شاته لاړ سو او د تاریخ پاڼې په لواړو ما خال دی سي د پښتنو لبختره باد سي بیا کم دوی راووتل ډیر سو نو د دوی دوی لرغونی مینې دي تاریخ وای یو غور دی او بل کسي غار دی په بل معنا زوال سم زاد پښتنو دوی لرغونی او زړی مینې دي او دا سیمه بیا په لوی سر کې وسیمه ده دای په وسر کې پرته ده په لوی دیس کې ده په ختیځ کې پرته ده خو چونکه غور جغرافي تور د منځنۍ اسیا او د ایران پر ورو پروت نو ښکاره خبره و چې دا غو تیزی بودل ته زر اثر ورسېدی دوی په وختو وختو کې په تاریخ کې کاروباري سیاسي جغرافیایي اړیکې ډېرې نږدې لرلې نو پښتون کلچر او تیزیب او الته پښتو هغه نمنه سوچ نه سو پاته لکه څنګه چې تر دې لمخ کمپیوټر کې و دوم تیزیب یا دوم لومینه بیا کسي غار وي کسي غار بیا د خپل جغرافیایي موقعیت لکباله د نور تیزیبول اسراتو لژ لری پاتسو دلته دوه تیزیب زموږ مطلب هم سایه کې دوه غټ تیزیبونه یو د ایران وی بل د هندستان ولینه د دا دواړو تیزیبول اثر د سیمه سکمول اغه خوندی پاتسو او زه کدا وایم سر دا تیر دوه درو لسیزو پورې لتروسه د دې تیزیبو اثر نه دی را رسیدلی دا بیا ښه خبر دس نه دی را رسیدلی کبا د خبر ده د دې کم تاوان دی تر دې برا تیر سو خود دې فایده داده سی دلته کم زموږ زور تیزیبو پاغه کې بیا زموږ کم چې روز موږ دودونه او موږ څه کومه زبه ویل هغه زبه کې هغه دا غو زبه ډېر اثرات نه دی سوی موږ دا ویلی سو په دې سیمه کې کوم پښتو ویل کېږي دا هغه لرغونې پښتو ته ډېره نږدې ده ډېر تورې زموږ خوندي پاتې دي تر اوسه اوس له دا تېرو دوو درېو لسیزو څخه خامخا د نورو تیزیبو دلته هم علمي ارتقا لږ ډېره وسوه لږ ترقي راغله د دې سیمې سینیرو لیکوالانو یا شاعرانو چې هغه لږ په دې پیدل د خپلې ژبې د تورو هغو ته لږ دا احساس وسو سیاره په دې سیمه کې اوس هم ډېره زړه ډېره لرغونی ورثه پاته ده د پښتو کوم سوچه توري دي داسې سلسله مخکې مطلب په دې سیمه کې یو دوه درې کسان خو یا به د وسایلو خبره و یا به د دوی د وس د چوکاټ خبره وله او بل دا کار ډېر وسي کار دی ډېر وسایل هم غواړي ډېر وخت هم غواړي خو د دوی د کار دا یو فایده وسوله سي ور روان نسل ته یو لږ هغه بنیاد سو یو لږ نقشه سو داغه لړۍ وله سي موږ دا تیرو درې څلورو کلو زخه موږ دا احساسول سي دا شی مطلب کماژي او سکه سکه دا تورې له منځه ځي نو پر هغه بنیاد باندې موږ دې ته ملا وتړله اوس به ګورو سي موږ دا کار تر کومه ځایه رسو نو موږ دا څلورو پنځو کسانو په دې کې زموږ یو ملګری محمد یار زیارکش زیرکیار صاحب هم په دې حواله کار کړی دی پر خپل نوبت په دې خپل حال در کې رحمت الله زلمی زه په خپل نور بیا موږ ګورو په سیمه کې له موږ سره په دې حواله څوک منډه کولای شي څوک کار کولای شي هغه هم له موږ سره موږ هغه سیمه تر سره بیا یو او کوشش کوو چې موږ توري راټول کړو او پر وخت یې راټول کړو تر هغه لمخ د توري له موږ مري یا نور زبو توري پر هغه ځای باندې مروچ کاږي نو دا سلسله موږ روانه کړې ده له د تیرو درې څلورو کلو څخه په نن سبا شپو کې موږ لږ زیات وخت ورکړو او بقایده کلو تو زو سیمو تو زو توری را چولو
پا دیو بیا نور خبری وکو درکیر شرانه ایسا پا اوس وقت کی چی جدید دنیا دا نوی تکنولوژی را غلی دا غزمور دا لرغون توری دا مترکی دو یا لی استعمال دا لویدو دوی لطون دی یو دا چی دلتا زموش پا خپلا جب پا پشتو جب باندی زدکلی نست تعلیم نست بلی لات یا دا چی دا دغو نورو جب و اثرات شاری سیمو تا خورا رسیدلی دی هاگ توری اکثریت توری چی اغا اوس لی استعمال لویدلی دی ویلات شاید هم چې د جنو شانو نمونه چې هغه اوس په استعمال کې نه دی نو هغه تورې متروک شوی دی څه فکر کوئ چې دا څومره مهمه ده چې دغه لرغونی لغات باید راټول شي او په قاموس کې چاپ شي
برکوال سبا او خصتا سمنانه د دې زخره دی خواته هغه مهم والی چې کم دی ارزښت کم دی هغه په دې کې دی چې ژبه سی کومه ده د هغې سوشوالی په زړو او لرغونو تورو کښې دی نو چې څوک یو ژبه د ځان پرېمینځلې یا سوچا او پاک غواړي هغه به لرغونې تورې له لاسه نه ورکوي هغه ذخیره به پروته وي یو خدا بل دا دی که موږ نوې وی پوهنه یا رغونه جوړوو نوی نیولوجیزم چې ورته وایي په فیلالوجي کې نو نیولوجیزم هم هلته سی کم دی جوړولای سو چې زموږ ذخیره د زړو یا زړاخینځه تورو پروته وي ککل هغه نوی موږ نوی ویرغاونه نسو کولای او شبه هم دا وس یو اول ور پر ارکیزم باندې ارکایزم باندې لرغونی توري چکندی یا زلخینزشت توري چکندی پر هغه باندې کار وسی او یو ور زړه توري چکندی یا منځتلون کی توري چکندی هغه را بوش سی هغه را ټول سی او هغه ذخیره سی بیا له هغه ځخه بیا موږ نوی توري جوړ کو انګریزان هم دا کار کړی دی فرانسیان هم دا کار کړی دی عربان هم دا کار کړی دی ایرانیان هم دا کار کړی دی نور هم کړی دی که بیا خبره داسې ده په نوی توري چې موږ جوړوو په هغه کښې هم زموږ پښتو پرانه سوه اړتیا یې پرانه سوه بیا پور اخیستنې ته بیا له نورو ژبو ځخه مستعارو تورو ته بیا ضرورت پیدا کېږي یا هرومر ورته پیدا کېږي نو ځینې خلک دا وایي یا په پور اخیستلو باندې ژبه پراخېږي مګر ژبه په پور اخیستلو باندې بې ضرورته ژبه چې کمه ده هغه له منځه هم ځي او په هغه باندې ګډوډه کاږي خرابېږي مرداراږي
اتل صاحب دغسې مثالونه ډېر کم دي چې لیکوال د تورو په راټولولو پسې په کلیو وګرځي او تورې راټول کړي اکثره قاموس لیکونکو داسې کړي دي چې له ادبي اثارو د شعرونو له ټولګو یا له نورو ادبي اثارو لغات راټول کړي دي او هغه بیا قاموسونو ته پورته کړي دي خو دغسې مثالونه کم موندل کېږي لکه تاسو چې پر کلیو ګرځئ ستاسې د لغتونو د راټولولو طریقه څه ده آیا د خلکو له خولې خلک تورې درته وایي لیکي یې پر کاغذونو یې لیکي که نه اوس خو جدید وسایل راغلي دي غږ ثبتوونکي ریکارډرونه هم شته د خلکو له خولې ثبتوي چې په هغه کې هغه تلفظونه هم کټ مټ هغه چې خوندي سي څه طریقه ده ستاسې
برکوال صاحب موږ خو تاکسي کم کوو هغه هم بیا هغو سیمو ته کوو چې چیرې تر اوسه سړک لا نه دی تللی په هغو سیمو کې ګرځو او هلته واقعي موږ ته ریزلټ راوځي چې کوم تورې موږ غواړو کله کله خو دورې تورې راوځي چې موږ یې په هغه لیکلو ټولولو کې مطلب بالکل سړی حیران سي موږ خو لار دا ده موږ په هر ټور کې چې کوم ځو په هغه کې درې یا څلور ملګري خامخا ځو د دوو ملګرو خو بالکل دا ذمواري وي چې هغه کاغذ او قلم په لاس کې لري او زما بیا خاص کار له مطلب یو سپین ږیری سړی دی له هغه سه زه مجلس وکړم زه هېڅ ده ته دا خبره نه کوم چې زه له تا چشر اخم یا زه تورې ټولوم یا زه دا کوم زه ورته یم زه تا له راغلی یم له تا سره وینم ستا د ژوند او ستا د وخت او د دې سیمې په باره کې ما ته وژغړ زه له ده څخه سوال او ځواب پیل کوم اول د خپل د زمانې پوښتنه وکړم دا زموږ د خلکو بیا عادت دی تا لیدلې دي تر ما ته ښه په دې پوهېږي چې ته کله پر دوی سوال وکړي دوی تا ته ډېر په تفصیل جواب درکوي په دې تفصیل چې جواب راکړي زما شاته سر ملګری ناست وي نه هغه په دې کې دا تورې راوځي دا تورې موږ لیکو لیکو څه وخت یې ولیکو دی ښه پر له وژغو ګنټه دوې درې بیا له آباده دا تورې ده ته په مجلس سره مو خلاص کړو د دې تورو بیا د تلفظ ډېره لو مسله یي په هغه کې بیا موږ دغه رنګه دغه غږ تورې ورسره ولیکو او بیا له ده څخه هغه خبرې چې کمې دي بیرته دوباره که په کوم شي زموږ سر نه یې خلاصوي په دی بیرته استعمال کړو خاص کار په دی په فکرو استعمال کړو موږ تا دا څنګه وویلې تا څنګه وویل په وخت کې د تورې خپله معنی چې کومه ده هغې ته موږ ورسږو نو دا نو موږ له ده سره شپې وکړو یا کله ورځ ورسره په دوه درې ګنټې کې موږ له ده څخه کله پنځلس تورې کله شل تورې کله دېرس کله پنځوس تورې را ووځي نو دا زموږ فلاله مطلب پارمټ ورته ویلی سو یا طریقکار ورته ویلی سو نو ګورو پر مخ تجربې کاږي نه نو پر هغه به په راروان وختو کې انشاءالله عمل کوو
ځرکیار صاحب د پښتو په دې اوسني لیکدود کې یوه ستونزه دا هم ده چې په پښتو کې ډېر په لسګونو یا شایي په سلګونو داسې لغتونه وي چې هغوی ته موږ په لیکلو کې ځانګړې بڼې نه لرو فرضاً لور لور او لور د پیرزوینې په معنا ده چې دا درې سره په یو شکل لیکل کېږي توپیر به موږ په جمله کې کوو تاسو په ژبپوهنه کې هم مطالعه لرئ د فیلالوژۍ یا د فونولوژۍ د علم له مخې ستاسو په نظر لغتونه که یو څوک راټولوي په څه ډول په څه شکل باید راټول سي چې دغه تلفظونه یې سم وساتل سي چې په یو قاموس کې څوک نه سي چې بیا ورته معلوم وي چې دا څنګه تلفظېږي
تورې راټولول یو لیکسیکوګرافر یا لغتنویس چې کله راټولوي څو خبرې په پام کې لرل ورته پکار وي هغه کې یو دا ده چې هغه ارتیکولیټری فونیټکس او اډیټری فونیټکس دا په خیال کې ونیسي اکاسټیک فونیټکس هغه خو بیا شاته خبره ده چې هغه بیا لیبرټری کې ګوري چې هغه په څه طریقه ادا کاږي کنه خو خیر دا دوه سې کم دي چې سړی به روان وي لکه یو دغه زیږدیز او یو دغه نغوږیزه دا په ښه توګه باندې دی په پوه وي چې څنګه د چا تر خوله دغه تورې راوځي او څنګه دای تلفظ کوي او هغه د اروېدو بڼه یې څنګه ده دې کې یو د ارتوګرافي ورته وایي یو ارتوفي ورته وایي بیا دلته دغه ښه لیکنه چې کمه ده د تورې لیکنه په سمه توګه باندې او یو بیا د هغه سې کم دی درست ژبیاژست یا تلفظ کول په سمه توګه باندې دغه چې اوس یې د دغو خیال وساتل سي پکښې بیا هغه تورې چې کم دی سړی ویلای سي چې دا ما په سماتو ګل کلی او اروید ولی او هم چیرل دی هغه سکم دی بیا دا مافولوجیک چیرل نس کم دا بیا ورستو د چ بیا بیا جو باندې وکی چې هغه کم ریشی سر اړه لري او څنګه دی خود دې د پاره سکم دی د فونیمک نشي د مارکس کم دی نشي سکم دی د توریو د لیکلو د پاره لکه د لور لاور او لور د داسې شان لکه تاسو مثالونه ورکړه د هغه توپیر د پاره سپکشي ورایي سی وسی ترله نو د هغه د پاره شای چې هغه په دې باندې پوي چې دا اواز څنګه خوندي کما
اتل سب په روپ کې یاد از موږ په نور سیمو کې ځینو نور لیکوالو شاعرانو ملدل چې د خپل سیمو او لغتونو راټول کړي دي ساس په نظر د دې لپاره باید بیا څه ترتیب جوړ شي آیا دغه توري ځینې لیکوالو چې موږ په مشخص ډول په خپل چاپو کدا بیا باید په قاموس کې راټول شي اوس د کوټي پښتو اکاډمۍ تابع لري چې دغه سیمو ټول لغات په یو قاموس کې او یا دوی یو بودیجه ولرو چې د لارو بر پښتنو د ټولو لغاتو یو قاموس جوړ شي ساس نظر څه دی په دې برخه
برکل صاحب پښتو اکاډمۍ ډېر ښه کار کړی د پښتو اکاډمۍ موجوده رهبری خیر محمد عارف صاحب بیا د سنور ملګری مخلص خلک دی خپل ژبې ته خدمت کړی دی او دغه پر مخ هم دغه توکوز لرو خو د دوی کار دوی پر کومه سطح کې پر کومه یارې کې دا کار دوی تر اوسه د دې سیمې خلکو سره هغه شیر کړی نه دی ګټ کړی نه دی په دې باندې پښتو اکاډمۍ باقاعده د دې سکه ممبر دی سینیر خلک دی هغه په خپل سیمو ته لاړ سي هلته له ځان سره دغه خلک ملګری کې او دا کار دا پیل ته دوی ور په خپل لاړ سي یا دوی دغه خلک دی د پاره وګماري هغه ته دا وې سیارت په خپل سیمه کې پر دې فارمټ باندې مشته کار وکړو نو دوی دا کار تر کومه ځای پورې رسول دي دا خو دوی ته معلومه یي خو دوی موجوده کومه طریقې کار روان کړی دي زما په خیال کې دیسې زما خیال غلط یو دوی دا کار پایته نشي رسوله په هغه طریقه چې دا په کوم طریقه کول په کارو پنځه کال لس کال بعد به موږ دوباره بیا بل قاموس جوړول غواړو دومره خبر دا ده چې دا کوم خلک سي شخصي هغه دوی را ټولي دا ښه خبر ده چې دوی مطلب شخصي او دا سلیارو تلریس چاپولو طریقه کولای شي چاپ دي کې و مسله نه ده خو په دې یو شی زده تجویز لرم وګورو خلکو ته سی اوري څخ شان را ټول سي بیا په دې کې موږ له نور ژپوه ځخه کار اخستلای سو موږ دا شان سره را یو ځای تکو او اول واره د دوی دا ټیکنیکل کمی مسلې ورسمې کو په دې کې دغه خلګم دا کوم خلک کار کوي د دوم سکو سکو تجربه کاږي هغه د توري ریشاور ته معلوماتي هغه د توري سکم دی هغه د اسم وار نو نه کم د حالت هغه هغه کولای شي خو بیا د نړیوالې ادارې لکه پښتو اکیډمي یا نور مطلب موږ داس ادارې ولور یا ټولنې او هغه بیا د یو قاموس په شکل کې مخته راوړي
ذرکیر صاحب تاسو په خپل هم له څو کلونو راهیسې د خپل سیمې د لغاتو د راټولولو کار کوي که دغه راته وایي چې دغه څومره لغتونه دي آیا دغه لغتونه په بشپړ ډول سوچا دي که په هغوی کې مفغن تور هم شته چې هغه له عربي یا له فارسي یا له نورو اریایي ژبو فرضاً له هندي ژبې یا له سنسکرت ژبې مفغن لغات وي
بارکوال صاحب اول به دا درته ووایم چې ما یو د شیراني په سیمه کښې د تورې چې کوم دي هغه نه دي راغوښ کړي ما د شیراني له سیمې سره سره د مندوخیلو د سترانیایو د سیمې هرنایي له تللی یم په هرنایي کې ډېر داسې تورې دي بیا غواړم چې ولاړ سم بیا غواړم چې ولاړ سم او دارنګه زه د وزیرستان په ځینو سیمو کې خال خال شورېدلی یم هلته ما ډېرې بوژونې کړې دي
بوژول راټولولو
راټولولو ته وایي او جمع کولو ته وایي نو دا تورې چې زه رابوژوم یا راغونډوم دا ما د پښتانه د خپرو ورو پرګنو څخه دا کوشش کوم چې نور نور هم پسې ولاړ سم که څه هم دا د یو سړي کار نه دی دا د یو سټیټ کار دی د حکومت کار وي بیا د هغې د ادبیاتو د څانګې د وزارت کار وي خو تر خپله وسه دا زما مینه بولي د ولس سره خواخوږي مه بولي او په دې هم رسېدلی یم چې ځینه داسې سپین ږیري او سپین سارې دي چې هغه مړ شوي دي هغه تورې ورسره د دوی په مغزو کې سل تورې وو که زر تورې وو لرغوني هغه له دوی سره ومري نو دغه وسواس او دغه هر څه خسته یم چې پسې روان یمه دغه را ټولوم را بوژوم څېړنه باندې کوم دا زه وڅېړم او هغه نېټې ورسره ولیکم په خپل ښه ترتیب را ټول کوم بیا ځان ته یو ډکشنري تیاروم او که بیا چاته ورکوم خدا دې بیا خبره ده پر دلمه فیصله نه ده کړې
په پای کې مرسان اتل صاحب تاسو کوم دا کار پیل کړی دی په دې کې کده دغه سیمو چې تاسو کوم لغات را ټول کړی دی که یو څو لغات د نمونې په ډول راته وایي او لاغه سره متبادل معنا یې ورسره وایي چې اوریدونکو په پوسی
موږ کسي غره ته تللي وو دغه په لمن کې سپین ږیري سړي زما پوښتنه وکړله مال و ابشار ته د اوبه سي راتویي ژدي څه شو د ولودې ته ورزړو بیا یې نه ورزړو کیس په خپله زموږ کیس دی نن سبا په بل تورې بدل سوی دی کیس په پښتو کې عمر ته اوس هم کیس وایي نه دا زموږ عام روش تورې دی په کورو کې نن هم استعمالېږي کیس ده کم سا کیس کمی او خدای ده کیس کم کنه یو بل توری ده کرزور چیری پش ده پش ده ناستی زایت سکم دی دخت کرزور و عدد مخت سکاره پراتی نه ده بلکل ده گرد ده سیمه تا کرزور وی ده غنم سی مش پا وشوی نه ده تال تا ترتی وی نه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو سخاوری
وز د دوه لاندو یکایتونو دا اوریدلو بلنه در کوم چې وغه ما رشیدی الولی
زړی وړکای زړی وو خلوی حوسونه ورسره وو کله به د باد په ګوسپور شو د ګلونو لسره به د غشغوند واوخت کله بل مرته پریوت چې لورای خکارشی او ټولې ننداره وکړي زړی غوښتل هر څوک په درنه سترګه ورته وګوري او هر چیرته وستایل شي مګر نه کیدله. یوه ورځ یې بورا ته چې د ګلبوټو په منځ کې تاویده په مانیجن انداز وویل، ته هم زما غوندې وړکی او خړکی یې، خو خلک دې ډېر یادوي. شاعران د عاشق په سترګه درته ګوري او د بلبل غوندې مقام یې درکړی دی. زه ولې هیر یم؟ ځکه هر څه ځان ښیم، ولې د چا نه راپام کیږي؟ او که د چا راپام شوي دي، هغه یا وږی مرغوي یا وږی حشره چې رانږدې شي بوی مې کړي او چې پوه شي چې د خوړلو نه یم سمدستي رانه لرې شي. باورا ورته وویل، که غواړې زړونو ته لاره وکړې د نورو سترګو ته نیغ نیغ مه کیږه، ځان هیر کړه چې د نورو په یاد واوسې. د غنم د دانې غوندې اول ځان په خاورو کې پټ کړه چې وروسته بیا د غنم د بوټي په سر سر کې ځای ومومي. زړی له ځان ښودلو لاس واخیست، په خاورو کې پټ شو چې پسرلی راغی راشین شو، او چې څو پسرلی ورباندې واوښتل په دنګې څانګورې سنځلي بدل شو. د ګلونو خوشبوی ته به آن ماران مستېدل، میوې ته به پیغلو پړونه نیولي وه، او مینانو به په ټپو کې ویل، ګل د ګلاب سیوری د ولی، بوی د سنځلي خوب د پیغلې په لاسونه. مرسته د یهودو یو حکایت. په ښار کې یو بیوزلی سړی و، کور په کور ګرځېده، مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بې وزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې یې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود، په لمن کې یې پیسې ډوډۍ یا څه بل څه وراچول. یوه حکیم چې دغه حال ولید وی ویل، د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي.
کلیوال ادبی ملګری ټولنه چې له دریو کلونو راهیسې په غزنی کې فعالیت کوي، تیره میاشت یې د غږ په نوم مجله چاپ کړه. د مجلې مرستیال مجید جړان وایي چې ټولنې تر اوسه ګڼ سیمینارونه جوړ کړي دي، د لیکوالو آثار یې چاپ کړي او له ځوانانو سره یې په مختلفو برخو کې مرستې کړي دي، چې ښه بېلګه یې له کلیوالو ځوانانو سره د کانکور تر ازموینو له مخه په ازموینو پورې مربوط معلومات دي چې ډیری ځوانان وار له مخه نه وي ورسره بلد. دغه مجلې لمرستیال مجید جړان سره می مرکه کړې ده، دلې د اوریدلو بلنه درکوم. جړان صاحب، ستړی مې سي د غږ د مجلې مبارکي درته وایم. فکر کوم چې دوه ما غنې خبر ارڅوي ده درته وایسته چې لمړی غنې کله خبر کړه او یو څه د دې مجلې په حصہ کې معلومات راکړي چې کوم مسائل خبري.
او مان صاحب، تر هر څه لمړی تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. موږ دې روان کال د لندې د میاشتې په لمړۍ نیټه باندې د غږ لمړنۍ ګڼه له چاپ نه راویستله پر دې وتوانېدو. د غږ مسل چلوونکی ښاغلی جمیل وقار دی. مطالب یې تقریبا تر ډېره بریده ټولنیز دي او په څنګ کې ورسره تقریبا ځینې سیاسي لیکنې هم دي. ادبي برخه او پرله پسې ناول لړۍ اوس موږ شروع کړې ده په درېیمه ګڼه کې، او مطالب تقریبا د غزنی اړوند مسایل موږ ډېر اخلو، مثلا د ولسوالیو په سطحه باندې دي او دغه ډول. موږ د لمړیتوب حق د غزنی هغو لیکوالانو ته ستر څه پورې ځلیدلی نه دي، نو موږ هغوی ته لمړیتوب ورکړی دی.
د مجلې لمن خو ډېره پراخه ده او تاسو مختلف موضوعات راخلئ، څو مخه کې ده؟
لمړی ګڼه یې په څلور څلویښتو مخونو کې چاپ شوې ده، دویمه ګڼه یې په اته څلوېښتو مخونو کې چاپ شوې ده. نو هغه ډېری وخت موږ مطالبو پورې، کله چې مطالب ډېر سي لمن یې نوره هم پراخه وو، او کله چې کم سي تقریبا دغه نو له څلور څلوېښتو مخونو نه کمیږي نه. نو کلیوال ادبي بهیر تر له ډېر وخت راهیسې هیله درلوده چې دوی یوه چاپي خپرونه ولري، تر څو دوی خپل کوم څه چې په زړه کې لري یا کوم څه چې دوی لري څه انعکاس ورکړه هغه تر خلکو ورسوي.
تر دې له مخه مو څه خپرونې لرل؟
چاپي خپرونه هم نه لرله. دا لمړی ځل داسې په خپله کلیوال ادبي ملګري دي تقریبا نږدې د درېو کلونو په بهیر کې په دې توانېدلی داسې د غږ په نومانې مجله له چاپه را وباسي او هغه تر لوستونکو ورسوي.
په غزني کې تر دې له مخه هم مجلې چاپېدې، فرضاً مرچلې په نوم مجله وه، ژمنه وه، همداسې ناور مجله وه، لونګ مجله وه. اوس دا ستاسو هغه دغه مخکینۍ مجلې چې ما یادې کړې دا نه چاپېږي، تاسو څه فکر کوئ چې دامه به ورکړی سي که نه؟
دغه مجلې چاپېدې خو مګر دوه درې ګڼې چې په چاپ سي نور به بیا بس درک مې معلوم نه وو. خو موږ په خپله باندې کلیوال ادبي بهیر کوم ملګري چې دي هغوی تر ډېره بریده وظیفې هم لري، نو هغوی تقریبا د میاشتې په هر څوک هغه د خپل وس په اندازه باندې د دې ټولنې سره مرسته کوي. مثلا زر روپۍ سل روپۍ عقل و زویت د دې ټولنې د مثلا چې هغه کله سي موږ کله کوم چا نه مرسته غواړو یا مرسته وکړي دغه پیسې د عقل و زویت پیسې پاتې کیږي. که چېرته بیا دغه مرسته نه وي نو موږ کولی شو له دې پیسو نه استفاده وکړو او دغه مجله چاپ کړو.
کلیوال ادبي بهیر څو غړي لري؟
تقریبا زر په شاوخوا کې اوس تر سو پورې غړي لري.
ټول عقل و زویت ورکوي
ولا لاس دنو پر کوي، ځکه ډېری موږ محصلین دي یا زده کوونکي دي چې هغوی څه نه لري. هغه څوک چې وظیفې لري شل دېرش نفر داسې ښې وظیفې لري او ښه مرسته کولی شي له کلیوال ادبي بهیر سره. او هغه څوک چې مثلا هغه د خپل وس مطابق باندې پنځوس افغانۍ وي یا سل افغانۍ وي هر څومره چې وس لري کولی شي که یې راکړي موږ په خپله باندې ږدو، او که نه که وس نه لرل څوک مجبوره ونه سي باید حتما عقل زویت ورکوي.
په یوه ګڼه مو څومره مصرف راځي چې چاپوي؟
د شلو زرو په شاوخوا کې شل زر افغانۍ مصرف پرې راځي، او دغه موږ تقریبا د زرو ټکو په شاوخوا کې چاپوو.
غزنی کې چاپوي که
نه؟ غزنی کې خو ځکه خوشنۍ سره چې هلته خپله باندې یو خو برقه هم ډېر قیمته ده، او په سم ډول باندې ښه کیفیت باندې چاپېږي هم نه، کاغذ هم قیمته ده. موږ ډېری وخت هڅه کوو چې په کابل یا په ننګرهار کې چاپ کړو، تر اوبرې د اقتصادي پرېوزي او خپله په وخت سره هم چاپېږي. په غزنی کې داسې ډېری وخت داسې راغلي چې مخکې دا د ناور مجله به تاسو ته یو بېلګه درکړم چې کله موږ دا مجله چاپ ته ورکړله نو تقریبا دوه میاشتې یوه نیمه میاشت په مطبق بیا درک نه وو. نو ویل به سولا نن ماشینان خراب دي او هاد، ځکه چې اسانتیاوې نه وې موجودې. نو په دې خاطر باندې سي بیا میاشتنۍ خپرونه ده خدای مکړه له زنډو خیم سره مخ نیسي، نو موږ تر دې کبللی ده چې له غزني نه د باندې یا کابل یا په ننګرهار کې چاپ کړو.
په غزني کې په مجموع کې څومره ټولنې فعاله دي؟
تر کومه ورځې چې ما اورېدلې دي تقریبا یو سل دوه ویشت ټولنې فعالیت کوي په غزني کې.
څه خپرېږي علاوه له دې چې کلیوال ادبي بهیر د غږ مجله خپروي په غزني کې نور څه شی دي؟
په غزني کې سیمای غزنه په نوم باندې یوه خپرونه ده مجله ده، او په خپله باندې صنایع اخبار ده. مخکې زمزمې په نوم هم اخبار خو اوس مې لیدلی نه ده، خو صنایع اخبار هم تقریبا چاپېدو دغه نږدې وختونو کې موږ هم نه ده لیدلی. خوب اخبار هم ستای سنای په نوم باندې یو دا هم چاپیږي.
مجله وړیا ویشي که خرڅوي؟
له بده مرغه کوایم په هر ځای کې چې چاته موږ مجله ورکوو هغه وایي چې مجله موږ ته باید وړیا راکړي، ځکه دغه فرهنګ موږ کې لا نه ده دود شوی. دا فرهنګ لا په موږ کې وده نه ده کړې چې موږ په کتاب یا په مجله باندې پیسې ورکړو. په خپله د کلیوال ادبي ملګري د ټولنې غړي وړیا نه اخلي، هغوی ته په تقریبا یوه ګڼه په پنځه ویشت افغانۍ ده. خو نور څوک چې هغه ولسوالیو ته رسوي یا کومه کسان ته ورکوو هغه بیا پورې اړولي.
مطالبو کې څوک همکاري درسره کوي؟ خپله د غزنی لیکوال دی له نورو خواوې پیدا کوي په دې سکه مې اوس خبر راځي.
موږ خپله هڅه کوو هغه مطالب چې مثلا په سایټونو کې خپاره شوي نه وي، هغه مطالب چې په مجله کې باید نه وي، په مجموعه کې تقریبا د غزنی لیکوالان دي، ځکه موږ غواړو چې په خپله د غزنی کوم ځوان لیکوالان چې دي یا کوم هغه کسان چې دي تر اوسه پورې خپلې لیکنې په جریدو یا ورځپاڼو یا په مجلو کې نه دي خپرې شوې، موږ هغوی ته د لومړیتوب حق ورکوو، ځکه چې هغوی وهڅېږي تر څو په راتلونکي کې دې پر ځان باندې متکي سي، پر ځان باور پیدا کړه. نو تر ډېره بریده موږ دغه مطالب هم د غزنی دي، او تر ډېره بریده موږ دغه د محلي ستونزو یعنې په سیمه کې مثلا په ولسوالیو کې د غزنی په غزنی په مرکز کې چې کومې ستونزې پرتې دي موږ غواړو چې له هغوی نه پرده پورته کړو تر څو یې خلکو ته ورسوو.
مجله
ولا تقریبا داسې اندړو ولسوالۍ چې پراخه ولسوالۍ ده واغز ولسوالی ته انتقال وو، کرباغ، مقر، ګیلان او همدغه ډول ځینو نورو ولسوالیو ته هم انتقال وو. نه یوازې چې موږ په خپله باندې فقط ولسوالیو ته کوو انتقال وو، پکتیکا، مزار شریف، کابل، کندهار دغه سیمو ته هم د خپل همکارانو پر مټ انتقال وو او هلته هم رسیږي.
کورو مدان په دې اله چې مجله مو د غزنی د نورو مجلو په سرنوشت اخته نسی او دوام وکړي او د ځوانان چې دی په دې برخه کې ستاسو سره همکاري وکړي او د مجله همداسې روانه وساتې. کورو مدان مننه چې راغلی او زموږ بلنه مو ومنله.
ژوندی اوسې عمان صاحب، له تاسو نه هم نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. باور لرو چې انشاءالله دا مجله به له نورو مجلو په سیر باندې په ورته برخلیک نه اخته کېږي. استخدام کړی او دوه ګڼې راووتې او نوره به ورکېږي.